د مازګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو اوریدونکو د دې خبرونې په جریان کې رپورټونه او خبرونه لرو. اول فریبا ظاهر د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د تو مهمو خبرونو سر ټکی د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې څلور ملکی وګړي وژل شوي دي او خلک د اعتراض په توګه سړکونو ته راوتلي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له هغو کسانو سره چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ژوند کوي خواخوږي وښوده او هغوی یې د ده په باور د هند د ظلمونو قربانیانو بلل. د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د تېرې شپې تر ګډوډۍ وروسته خپل هوایي فعالیتونه له سره پیل کړل. د خبرونو تفصیل د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د جاروخیلو سیمې اوسیدونکو په دې سیمه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله نن سهار اعتراض وکړ. د دې سیمې خلک وایي چې تېره شپه پر استوګنیزې سیمې د توغندي د لګېدو له کبله څلور ملکي وګړي وژل شوي دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان شامل دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دا توغندي د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل شوی دی او له همدې کبله اعتراض کړی او مړی یې پر لارې ایښی دی. د پروان د امنیت قوماندانۍ ویان شایق شورش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي وګړو وژنه تایید کړه خو وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیق پیل شوی دی څو معلومه سي چې دا کسان د چا لخوا وژل شوی دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په نیول شوو کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په طلحه مشهور دی. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې په وینا نوموړي د داعش د وسلوالو لپاره د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود او د بټي کوټ اوسیدونکي دي. اوسیدونکي دی د بل نیول سوي کس د هویت په اړه څه نه دی ویل سوي خو زیاته سوي چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. په فراه ولایت کې روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر تر 5500 اوښتی دی. د دغه ولایت معتادینو د درملنې د یوه کلینیک سلاکار پاچا خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا شمیره ورځ تر بلې په ډیرېدو ده. د نوموړي په خبره سره له دې چې هر کال سلګونه کسان د ځانګړي پاملرنې په نتیجه کې تداوي کېږي خو لا هم دا شمیره ډیرېږي. پاچا خیل ازادي راډیو ته وویل ډیری ځوانان د ګاونډیو هیوادونو مخصوصا له ایران څخه راځي.
بیش از 80% از اونا در کشورهای همسایه به خصوص کشور ایران کنا به خاطر پیدا نمودن کار میره و اونجا کارهای شاقه و سنگین است رو به مواد میره.
بیکاری او بیوزلی په افغانستان کې په نشه د اخته کې دوه اصلي لاملونه بلل سوي دي. زموږ اغلازه د راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له هغو کسانو سره چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ژوند کوي خواخوږي وښوده او هغوی یې د ده په باور د هند د ظلمونو قربانیانو بلل. عمران خان له هند څخه د پاکستان د بیلیدو د 2 کلیزې د لمانځلو پر مهال نن په یوه بیان کې ویلي چې د خپلواکۍ ورځ د خوښۍ یو فرصت دی خو دی وایي د کشمیریانو د وضعیت له کبله خواشینی دی. نوموړي د هند تر ولکې لاندې کشمیریانو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان یې تر څنګ ولاړ دی. په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر عارف علوي نن په اسلام آباد کې د مراسمو پر مهال ورته پیغام ورسوه او د هند تر ولکې لاندې کشمیریانو په درد یې ځان شریک وباله. د پاکستان ولسمشر دغه راز له هند سره د احتمالي جګړې د پیلېدو په صورت کې سیمې او حتی ټولې نړۍ ته د ګواښ خبرداری ورکړ.
هم پر اگر جنگ مسلط کی گئی تو یہ جنگ صرف دو ملکوں کی جنگ نہیں
بلکہ کموج جگڑے تا ارسو نو دا با یوازی پدو ہیوادون پوری محدود پات جگڑن نوی بلکہ سیما اوٹول نڑی بیا عواقب احساس کلی ہتا اس موج لہین مشان اس خغوڑو چی شرائط دا سے حد تو نہ رسوی چی بیرتا تریرا گرزی دل ناممکن نی
جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې مسلمانان له تېرې اونۍ راهیسې چې نوې ډیلي د هندي کشمیر د کورواکۍ د پای ته رسولو اعلان وکړ له محدودیتونو سره مخامخ دي. د هندي اقدام د پاکستان سخته غوسه راپارولې ده او له همدې کبله یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم نن د دغه هیواد د خپلواکۍ په مناسبت وینا د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په مرکز مظفر آباد کې وکړي. د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر د پولیسو مظاهره چانو ترمنځ د تیر شپې تر ګډوډي وروسته خپل هوایي فعالیتونه له سره پیل کړل، که څه هم لنن سهار د وړاندې پلان سوي پروازونه تر سره کیږي، خو لا هم ځینې الوتنې ځنډیدلې او ځینې لغوه سوي دي. هانګ کانګ د نړۍ یو له ډیرو بوختو هوایي ډګرونو لري. دغه مظاهره چین ته د مشکوکو مجرمانو د سپارلو پر لایحه په اړه د اعتراضونو له کبله راپورته سوي دي. منتقدین وایي چې د چین محاکمو ته د دغو کسانو په سپارلو به غوی حقونه له خطر سره مخامخ سي. د هانګ کانګ مشري دیموکراسي پلوه اعتراض کوونکو ته تر اوسه د هر ډول امتیاز ورکولو څخه ډډه کړې ده. هانګ کانګ چې په خوا د برېټانیا مستعمره و، په 1990 میلادي کال کې د کورواکۍ او ازادۍ په تضمین چین ته وسپارل شو. او د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغو څرګندونو سره همغږي ښودلې چې وایي د واشنگټن په باور په روسیې کې د تیرې اونۍ چاودنه د دې هېواد د توغندوی پروګرام سره چې د ساوت یا ژغ له سره ته چټک دی ارتباط لري. په هغه چاودنه کې 15 کسان وژل شوي ول. دغه روسی چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلې، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې واشنگټن چمتو نه دی ټینګار وکړي چې دا یو اټومي چاودنه وه، خو دا باور لري چې په هغه کې رادیواکټیو مواد شامل ول. ټاکل شوی و نیو نوک سار چې تر څنګه دا چاودنه سوي نن تخلیص خو دا اقدام لغوه سو. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو معلومات درکړو.
د شنه ده چې په ځینو منطقو کې به وربند کیږي او په ځینو کې به نه کیږي، او هغه به یوازې له امریکایانو سره کیږي. منطقي ځکه نه ده چې امریکایان خو اکثرت په بیسونو کې دي.
په دې خبرونه کې به همداراز تاسو ته کونړه په یو رپورټ کې دا معلومات وړاندې کړو.
بازار نو، دکانونه نو، کلینیکونه نو، او تعلیم کچه هم ډیر وروسته پاتې. مثلا جماعتونو کې به هلکان درسونه ویل، جنکۍ درسونه به هم نه ویل، ټلیفونونه هم موجود نو، ریاستونه په کرایه کورونو باندې.
په دې خبرونه کې به په یو بل رپورټ کې واورئ چې په افغانستان کې د رګبي لوبي ولې وده کړې ده او د رګبي د ټیمونو شمیر څرنګه زیات شوی دی. همدې خبرونه کې تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند نن ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هلو ځلو ټول جزئیات له دوی سره شریک شوی دي. د جمهور رئیس ویاند ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازی زلمی خلیل زاد مخکې تر دې چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره د خبرو اتم دور پیل کړي، ټول د دغو مذاکرو جزئیات له دوی سره شریک کړي او د افغانستان حکومت هم خپلې ملاحظې ورته وړاندې کړې وې. په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې تر کومه رسیدلې دي؟ رحمت افغان په دې اړه یو تحلیلي رپورټ لري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د امریکایي او طالب لاو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې هر ډول پرمختګونه له افغان حکومت سره شریکول، خو دا ځل بیا هم په تمه یو چې د ترسره شویو بحثونو پایلې له افغان حکومت سره شریکې سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شهر شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ خو ګورو انتظار کوو چې څه وخت اعلان به وسی. په خوا کې تاسو خبر یاست د افغانستان حکومت د ټولو هغه پیشرفتونو څخه خبرو چې د خبرو اترو په جریان کې د امریکای او طالبانو منځ، یعنی د افغانستان حکومت هر وخت د هغه مسایلو نه خبر کېدل او ورسره دغه مسایل مطرح کېدل. تاسو خبره چې خپله خلزاد صاحب هم په کابل کې پاتې شو نږدې یو هفته او ټول مسایل باندې خبرې شوي دي. اما دا چې کوم خاکه شریک شوی هغه سمه خبر نه دی، درست خبر نه دی.
د تیرې دوشنبه پر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکرات پای ته ورسېدل او دواړه لوري له خبرو راضي ښکارېدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په خپل ټویټر پاڼه یاد مذاکرات ګټور بللې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد ویلي و چې د یو بایزت او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. له دې وړاندې زلمی خلیل مسلط ټینګار کړی و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو داسې تضمین چې افغانستان به د تورستانو په مرکز نه بدلیږي. بین الافغاني مذاکرات او اوربان له طالبانو سره د خبرو مهم ټکي جوړوي. زلمی خلیلزاد په وارور ویلي و چې په څلورو واړو ټکو به په یو ځای توافق کیږي. بلخوا پخوانی طالب چارواکی چې د قطر مذاکرات له نږدې څاري وایي چې د طالب او امریکایي پلاوه تر منځ له توافق وروسته به د اوربان او د حکومت د ډول په اړه مخامخ خبرې په بین الافغاني مذاکراتو کې وسی. له دغه ډلې نظر محمد مطمئن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د شنه ده چې په ځینو منطقو کې به اوربان کیږي او په ځینو کې به نه کیږي، او هغه به یوازې له امریکایانو سره کیږي. منطقی ځکه نه ده چې امریکایان خو اکثرت په بیسونو کې دي او په ښارونو کې دي چې هلته هغه هم د حکومت په وا کې دي، نو که اوربند وسي که ونه سي هغه نتیجه به نه وي.
بلخوا ولسمشر محمد اشرف خانی افغان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د ځواک استعمال د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو اصلي دنده ده او د سولې د تړون تر تصویبېدو دی په جدیت سره خپلې دندې ترسره کړي. تر اوسه هم معلومه نه ده چې د سولې نه هم پړاو خبرې به پیل سي کنه، او که پیلېږي نو کله او چیرته به وي.
په افغانستان کې پر سوله خبرو ته ادامه ورکوو. پرون په خوست کې د ښځو د ځینی د حقونو د یو شمېر مدافعانو د ټولنو استازي سره را یو ځای سوي. ولسي ټولنې څخه هم خلک ښځې ورغلي وې او دوی د سولې ټکرای په نوم یو غونډه جوړه کړې وه. په افغانستان کې د جګړې پر دواړو خواوو غږ کړی چې دوی نور جنګ بس کړي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل د دغې غونډې په اړه چې پرون په خوست کې جوړه سوې وه رپورټ وړاندې کوي.
د سه شنبه په ورځ لسګونو خوستیو پیغلو او میرمنو د جګړې لښکېلو خواوو وغوښتل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره بین الافغاني خبرې وکړي. دوی چې د سولې ټیکري تر عنوان لاندې یوې برنامې کې راټولې شوې ده هم وویل د جګړې دوام به ښکېلو خواوو ته په راتلونکي کې له پښیمانۍ پرته بل هیڅ ګټه په لاس ورنه کړي. مدني فعال محبوبه سعادت ویل تر هغه چې په افغانستان کې ښکېلې خواوې په خپلو کې د سولې خبرې اترې او جوړجاړی ونه کړي سوله نشي راتللی.
همیشه غواړو چې سوله خپله داخل کې موږ د خپل خلکو په منځ کې را پیدا کړو، نه دا چې خارجي هیوادونه په دې کې لاس وهنه وکړي، ځکه خارجي هیوادونه هیڅ وخت نشي کولی چې په یو هیواد کې سوله ټینګه کړي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ګډونوالو د افغانستان د ملي بیرغونو له رنګونو جوړ ټیکري په سر کړی ول. د خوست ولایت شوراغری نادبی عمری وای خزه هیڅ کله جګړه نه غوړي، ځکه جګړه ورڅخه د کورنۍ غړي اخلي.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یاتیمانو، زموږ په خلکو او زموږ په خويندو باندې ورخ میګای. دا جنگ هیڅ معنی نه لري، وای وخت به تیر وي به یا بلا سونه مروړی او څه به نه وي.
د سولې ټیکري په برنامه کې یو شمېر پیغلو د سولې په باب برابرې کړي مقالې ولوستي. د سهیلا نوري په نوم یو فعال په خپله مقاله کې سوله د ژوند ډالۍ او د بدمرغیو څخه د خلاصون یوازینۍ لاره وبلله او زیاته کړه:
که هر څومره یې وستایم کمه به وي دا چې نننۍ راټولېدنه د سولې اختریز ټیکري تر عنوان لاندې ده، نو زمو خویندو ته دا پیغام راکوي چې د سولې په خبرو کې او د سولو په هڅو کې زمو ونډه څومره مهمه او اړینه ده.
خوست والی محمد حنیف فدایی چې د سولې ټیکري پروګرام تابعای کړی و د دې پروګرام د مخ په تړاو ول:
مونږ د سولې د اخترس ټیکري اساسي پیغام داده چې په جګړه کې نه سولې شته، نه اختر شته، او نه زمونږ د خویندو ټیکري خوندې ده. د خزو ټیکري دا د دوی عفت ده، دا د دوی عزت ده، او دغه عزت متاسفانه هغه خلک چې په جګړه باندې اصرار کوي دغه ټیکري ته بی حرمتی کوي، بی عزتی کوي.
د سولې ټیکري د برنامه خزینه ویناوالو د افغاني سولې په اړه مذاکره کوونکو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې ښځو ته ونډه ورکړي. په پای کې یو شمېر مخکښو خزینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د ولایت مقام له لورې ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
موږ جنګ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانۍ نه غواړو، موږ آبادي غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
موس په ورسو کونړ ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په نورستان کې د ټولنیز وضعیت په اړه یو رپورت جوړ کړی دی. وایي په دغه ولایت کې په ورستیو څو کلونو کې ډېرې زیربنایي پروژې جوړې سوي دي، ډېر پرمختګ سوی دی او خلک د اوس سهولتونه د پخوا سره څرنګه پرتله کوي. روحالله انوري به یې رپورټ وړاندې کړي.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکو وایي په خوای په ولایت کې کوم ودانی نه و موجود. دولتي ادارو ته داسې کورونه په کرایه نیول شوي وو چې په هیڅ ډول د اوسېدو وړ نه وو. سرکې تنګ او په نشته حسابو د لوی لارې په اوږدو کې پلونه نه وو. د روغتیا، تعلیم او د ژوند په هر برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. محمد اساق سیرت او محمد الله ازادي راډیو ته ویل
غریبانو وروره جامه خراب، زندگی خراب، پړنه اسکنه ټول خراب. پیادل بدیز نشپې به مونږ کونړ د جوتو له چالو کا روزي 15 ورځ پیاده مزل به مونږ بدلو. تعلیمي کچه زمونږ مختلاله او سرکونه زمونږ برابر شو، موټر خاوندان شو، موسوټو ریاستونه جوړ شوی دي، مکتبونه جوړ شوی دي.
نو مکتبونه نه مدارس مدرسې او نه سرکونه هیڅ هم نه. کلیوالي ژوند یا د خلکو باندې ته بتلو دا ژوند کلاتونو سره مخامخ وو. کله چې مریضان پیدا شو کټ کې بدا کول او تقریبا د پیش نیم لار پورې ننګلام پورې موږ په همداسي په شا او په کټونو بولو لاغینو اخواته بیا موټر وو. اوس مشکلاتونو سره مخامخ وو او سرکونه جوړ دي، مکتبونه فعال شو، مدرسې فعال شو، جماعتونه فعال شو او خسته خار دي، خپل تجارت عدد شو، دکانداري باندې عدد شو.
خزي هم ل روان حالت یو څه خوخي ښکاری. شازی وای
بازار نو دکانونه نو کلینیکونه نو او تعلیم کچم ډیر رسپات مثلا جماعتونه کې به الکان درسونه ول جنکی درسونه به هم نو ول. ټلیفونونه هم موجود نو. ریاستونه په کرایه کورونه باندې مثلا ولادت مقام هم په کرایه کور کې ډیر مشکلات سره مخامخ. الحمدلله ډیر تغیرات راغله. مثلا پول چکنه جوړ شوې، سرکونه دی ورس کې چې اصل نجات موټر راځي تا کو راته کې ډیر په اسانی سره مونږ د ځنه کونه د جلابات لیشو بیر درات لیشو. تعلیم په برخه کې خزینه استادان هم موجود دي، اوس جنکه هم مکتبونو ته راځي.
خلک وایي ک څه هم چې په تیرو شپږو کالو کې د نورستان آبادی او رغونې ته زیاته پاملرنه شوی، خو له مرکزی حکومت د نور مرستې او پاملرنې غوښتنه هم کوي چې څو یاد ولایت د نور ولایتونو په شان پرمختګ وکړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویل د دولت مشرتابه ورسره د نورستان د آبادولو پوره ژمنه کړې ده.
د جهاد مابولس مشر او د هغوی د کابینې په توجه به نورستان د انکشاف داسې مسیر طی کوي چې بې مثاله به وي. څنګه چې د دارلمان د کمپلیکس د افتتاح په وخت کې جهاد مابولس مشر وفرمایل چې نورستان مرکز پارون به داسې یو خار جوړو چې همسایگان ورباندې رشک وکړي.
خلک وایي که مرکزی حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي نو نورستان به آباد شي، چې ورته به د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو توجه راماته شي. نو هر کال به افغان حکومت له همدې لارې په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کړي.
تاسو لا پیغامونو
شاهزاده مزینایم پیام فریدم د ازادي ارادو ته د چې د نظامی شهیدانو او معلولینو لپاره د رئیس جمهور د خانه امر دی چې یو نمره زمکه دې ته باید ورکړل شي. د کونړ ولایت د شهیدان او معلولین په بعضو ولایتونو کې لکه د ننګرهار په ولایت کې د دغه ورونو چې هلته ورته نمره ورکړل شوې هغې ته توضیح شروع شوې ده. بدبختانه چې په کونړ ولایت کې چې محترم والی صاحب د دغه خلکو لپاره یو شارک وعده کړې ده او ځمکې مې ورته نښه کړې دي، خو کار ډېر په ټکنۍ سره روان دی دلته په کونړ ولایت کې. زما د محترم والی صاحب نه او د ښاروال صاحب نه غوښتنه ده چې د دغه مظلوم قشر لپاره زر تر زره تاسو د دغه په کار باندې اقدام وکړئ. الله رب العزت به تاسو ته اجرونه درکړي. ستاسو ورور شهزاده نازینه د نظامي شهیدانو او معلولینو رئیس په کونړ ولایت کې.
یاد راکی حبیبی هم د هلمند نه لالی له سالی خزمش کنه لالی له سالی کې د کوپی په سیمه کې مکتب دی چې هغه وس فعالیت کول کړی. یعنی شو کې جوړې دي نو هغه بغل ته مزه کې غټه کړې دي. نو هغه غټه کړې ده دنه لوړ پور خلکو دانه کې غټه کړې ده. نو دا د دې څخه دا غیلا ده چې نو دا واسه او لوړ پور سره کور کې نو دا مکتب چې کوم غټه کړې ده هغه د غټه خلاص کړې. سلام
محمد انوار مخزون د فاریاب ولایت خبره کوم سالمار د ولسوالۍ څخه زما دا پیغام و اشرف غنی او طالبان د شیال کې جوړ دي د امور کړی ده او دلته پټاونه طالبان کې ملکیان بری او هلته چاپو ادامه پیدا کړی ده ملکیان پکښې مري او دوی خو دې څه د سوی پر ملت و کې د افغانستان خلک دي ولی دا چې ورسره وکي او بل دا غوښتنه ده چې په دواړه پړه یو د بل یو غوربند سره وکي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا د ازادي رادیو ته اوس هم سیمه ایز موضوع راخلو. تاسو خبر یاست چې د اګست په 15مه نیټه باندې د هند حکومت د هیواد د اساسي قانون 301 ماده لغوه کړه چې د دې مادې لغوه کېدو سره د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې هغه ځانګړی قانوني موقعیت چې دوی درلود او یو ډول خودمختاره اداره یې درلوده هغه موقف ته دوی لغوه سو. د کشمیر خودمختاري ادارې خپل سیمه ایز پارلمان درلود، سیمه ایزې پرېکړې خپله کولې چا په دغه منطقه کې د مځکې د اخیستلو اجازه نه درلوده. د بودیجې په برخه کې، د بهرني سیاست په برخه کې او د امنیت په برخه کې دوی د هند د مرکزي حکومت تر کنټرول لاندې و، خو نورې سیمه ایزې پرېکړې خپله کولې. خو کله چې دغه 301 ماده ختمه سوه، جموں کشمیر منطقه مستقیما د هند مرکزي حکومت تر واکمنۍ لاندې سوه او د دې سره د پاکستان حکومت شدید مخالفت وکړ. د اګست له 15 نیټې راهیسې په کشمیر کې سخت بندیز دی. د هند زرګونه اضافي امنیتي ځواکونه جموں کشمیر ته لیږدول سوي دي او په دغه سیمه کې د موبایل ټلیفونونو، د انټرنیټ پر شبکې او حتی د کورنیو ټلیفونونو لینی ټلیفونونو پر استفاده باندې بندیز و. خلکو ته اجازه نه ورکول کېده چې دوی ډله ډله وګرځي. خلکو ته ویل سوي دوی به دوه دوه یا یو یو تګ راتګ کوي. د ایف پی د فرانسې د خبري اژانس په حواله د هند چارواکو ویلي چې سوکه سوکه به دوی دغه بندیزونه چې لګول سوي وو کموي. د ازادي راډیو همکار ظفر کریمي د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
ایف پی اجانس لیکي د کشمیر گورنر په هغه سیمه کې د کرفیو د نرمولو اعلان کړی دی. ساتیا پال ملک ویلي دي چې د زیارت پر ورځ د هند ازادۍ د جشن تر تیرېدو وروسته په غزبندیز کې نرمی راولي. د ټلیفون او انټرنیټ نظام به هم له یوې اونۍ تر لس ورځو کې په قرار قرار بحال کړي. هندي حکومت د اګست په پیل کې د خپلې ولکې لاندې کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ. له دې وړاندې حکومت د کشمیر کلو او کوڅو کې زرګونه سرتیري ګمارلي، کرفیو لګولې او مواصلتي نظام یې پرې کړی دی. خو دې کار هم د سیمې خلک په مکمله توګه له احتجاج کولو منع نه کړی شو. د جمعې لمانځه وروسته احتجاج وشو چې د امنیتي سرتیرو لخوا ورباندې اوښکې بیونکې ګیس وکارول شو. هندي حکومت د نهې پر ورځ دا ومنله چې په ځینې ځایونو کې د امنیتي سرتیرو او خلکو ترمنځ نښتې شوي دي چې د حکومت په وینا د شرپسندو پر ضد یې کاروایانې کړي. د کشمیر په لویو جوماتونو کې د جمعې د مانځه اجازه نه وه او یوازې په وړو جوماتونو کې خلک د جمعې مانځه ته پرېښودل کېدل. د ای ایف پی په یوه ویډیو کې ښکاري چې د سرینګر په سوره سیمه کې سلګونه مظاهرین جمع شوي او نارې وهي چې موږ ازادي غواړو او انډیا ستنه شه. په دې مهال د مظاهرینو د څارنې لپاره درې هلیکاپټرې هم په فضا کې لیدل کېږي. په 1947 میلادي کال کې له برطانیې له ازادېدو وروسته کشمیر د پاکستان او هند ترمنځ وویشل شو. له دې وروسته هغه سیمه د دواړو اټمي هیوادونو ترمنځ لانجمنه پاتې شوې او د دوی ترمنځ په دریو کې دوه جنگونه د کشمیر په سر شوي دي.
نن د پاکستان د خپلواکۍ جشن دی. د اګست 14مه نیټه ده. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي چې دوی به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي او رسمي لیک راستوي. سبا د اګست 15مه د هند ملي ورځ ده. د رپورټونو پر اساس د هند په لویو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر د دغه جشن د لمانځلو لپاره نیول سوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د رپورټونو پر اساس په افغانستان کې د رګبي لوبه د ودې په حال کې ده او د رګبي د ټیمونو شمیر زیات سوی دی. په افغانستان کې له جګړې، بېوزلۍ او نورو ستونزو سره ځوانان او زلمیان له سپورټ سره ډېره علاقه څرګندوي. دا چې د رګبي سپورټ څنګه زیات سوی، په دې اړه به سالی محمد صالح د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ جزئیات وړاندې کړي.
شاوخوا دیش تنه تنکی زلمیان د کابل په یو میدان کې چې دوړي او خاوري پکې بادیږي په رګبي مسابقه بوخت دي. په اصل کې چې هوا توده ده، پر دوی خولي بهیږي، خو دوی په ډېر شوق د توپ د ترلاسه کولو هڅه کوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د رګبي لوبې په اړه څه نه اورېدل سوي، خو خلک له فوټبال، کرکټ او باډي بیلډنګ سره ډېر بلد دي. شپاړس کلن لطف الله کاظمي چې د لیسې زده کوونکی دی، مخکې د فوټبال مینهوال و. هغه د فرانسې خبري اژانس ته وویل هڅه کوي په نړیواله سطحه وځلیږي.
په لومړیو کې مې پر دې فکر کاوه چې ګول ساتونکی چیرې دی او دا څه ډول لوبه ده، خو کله چې رګبي ته راغلم زموږ استاد عبدالحبیب بخشي قوانین وضع کړل او په ټولو یې وپوهولو.
په تیرو څو کلونو کې د رګبي مسابقې په اړه د خلکو پوهاوی د دې سبب سوی چې په افغانستان کې دغه لوبه وده وکړي. سټیفن بروکینګ چې بریتانوي او د افغانستان د رګبي فدراسیون سلاکار دی، وایي ډاډ لري چې افغانان د دوی فزیکي حالت په کتو دا وړتیا لري چې په رګبي کې هم ښه وځلیږي.
فکر کوم چې دوی مهارتونه، فټنس او قوت لري. تاسې پوهیږئ چې ځینې ډېر تکړه افغانان هم شته چې په 15 کلنۍ کې هم ښه دي. موږ پر اوو کسانو تمرکز کړی چې د 15 کسانو په نسبت د دوی د مهارتونو وده آسان کار دی. دا داسې لوبه ده چې ورباندې پوهېدل آسان دي. فکر کوم چې افغانستان به کرار کرار د رګبي 15 کسیز قوي ټیم ولري.
رګبي چې د هګۍ په څیر د یوه بیزوي شکله توپ په مرسته ترسره کیږي، هر ټیم هڅه کوي چې توپ د مقابل ټیم د ګول ساحې ته دننه کړي. په اصل کې هر ټیم 15 لوبغاړي لري چې د توپ د ترلاسه کولو پر مهال له زور او فشار څخه هم کار اخلي. خود رګبي لوبې روزونکي عبدالحبیب د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دوی رګبي لوبه تر نورو فرق لري. د ده په خبره د دوی د رګبي په لوبه کې یوازې ورو تماس یا ټچ کولو ته اجازه سته. خود عبدالحبیب په خبره د مسابقې لپاره مناسب میدان نه لري.
رګبي تاج به خاطر ریس تاج مو گرفتیم چون
موږ زکه ټچ رګبي غوړه کړی چې میدان مډیر خراب ده. کالکان ول ویږي خدای مکړه لاس پخا یا بل ځای جوبلیږي.
د فرانسې خبري اژانس لیکلی په پنسن کې رګبي لوبه د وادي په حال کې ده او په کابل کې د چیمونو شمیر اتلو ستر سیږي چې په شوونځیو او په انتونونو کې جوړ سیوی دي. د رګبي فدراسیون ویان عارف ورداګ ویلی چې شپږ نور ټیمونه په ولایتونو کې فعال دي. که څه هم افغانستان د رګبي نړیوالې ادارې غړیتوب نه لري، خو د آسیایي فدراسیون لخوا یې ملاتړ کیږي چې د لوبڅارو او کوچونو په روزنه کې ورسره همکاري کوي.
د سالی محمد سالی رپورټ مو اورید. اوس په ورسو زموږ همکار اسمت څاروان ته دی وایي چې د سناپ په نوم یوې کمپنۍ داسې عینکې جوړې کړې دي چې تصویر او ویډیو 3D یا 3D ښکاره کوي.
د ټکنالوژي د تولیداتو یوې کمپنۍ د سپیکټیکلز 3 په نوم حیرانوونکې عینکې جوړې کړې. د دې عینکو ځانګړتیا دا ده چې ویډیو او عکس ته اضافي بودونه او ژورتیا ورکوي. د راپورونو له مخې سناپ کمپنۍ د دغو لمرینو عینکو وروستی ماډل نندارې ته وړاندې کړی دی. سپیکټیکلز 3 عینکې نازکې یا ظریفې جوړې شوې او دوه HD کمرې لري چې ویډیو او عکسونه پرې ثبت کړي. دا عینکې تصویرونه او ویډیوګانې له وتلو راوتلو برخو سره ثبتوي. په بله ژبه دا عینکې تصویرونه او ویډیوګانې په 3D بڼه ثبتوي. پر دې سربیره ورچوال افکټونه ورزیاتولی شي. د عینکو کارونکي په لاره 3D فلټرونه زیاتولی، د خپلو دوستانو 3D عکسونه اخیستلی او ثبتولی شي. حاضر دمه په دې عینکو یوازې یوه دقیقه ویډیو ثبت کېدی شي، خو وروسته به یې میموري یا حافظه زیاته شي. اوس د دغو عینکو بیه $380 ټاکل شوي او په پام کې ده چې له راتلونکي منی څخه پیرودونکو ته وسپارل شي. په پیل کې به کم شمیر خلکو ته وړاندې شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو په خبرونه کې واردل چې نن د اگست 14 د پاکستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت مراسم وو. د پاکستان جمهور رئیس نن وویل چې دوی دغه مراسم د هند د کشمیر د خلکو سره د همبستګۍ په نوم لمانځي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مظفر آباد ته چې د پاکستان تر واکمنۍ لاندې د کشمیر مرکز دی ولاړ او د مظفر آباد په سیمه ییز پارلمان کې وویل
اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے اور اب ہمارے اوپر ہے
وس دا نڑائی نظر پہ کشمیر دے دا وس پاکستان پوری اڑ لری چی دے کشمیر معاملہ پہ نڑائی کی نورا سرنگرا پورتہ کڑی ز نند دی ایوان مخامخ ذمہ واری اخلمہ چی زب دا کشمیر آواز پورتہ کولو استاد جوڑے گم
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم ویلی چې دوی به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي او له هغه ځای ته د دې شورا څخه د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. عمران خان د مظفر آباد پارلمان ته نن د خپلو خبرو په جریان کې وویل
زما په نظر د هند وزیر اعظم نریندرا مودی یوه ستراتیژیکه تیروتنه وکړه. هغه خپل آخري کارډ ولوبولو. زما په خیال دا به نریندرا مودی او بهارتیا جنتا پارټۍ ته ډېره ګرانه پریوځي، دا ځکه چې هغوی د کشمیر موضوع نړیواله کړه.
بھارتیا جنتا پارٹی د ہند د ہندو نیشنلستانو گوندی اوس په ورسو فریبا ظاهر د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د فاریاب په ګرزوان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د طالبانو د دوو عمده قمندانانو په ګډون 14 طالبان وژل شوي دي. د 209 شاهین قول اردو په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې 10 تنه وسلوال طالبان ټپیان شوي او 4 نور ژوندي نیول شوي دي. اعلامیه د عملیاتو ځای د ګرزوان ولسوالۍ بهارک او علي آباد کلي ښودلې، خو د وخت په اړه څه نه دي ویلي. دغه ورځ اعلامیه د وژل شویو طالب قمندانانو نومونه قاري عصمت الله قاری محبوب الله ښودلې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د جاروخیلو سیمې اوسیدونکي په دې سیمه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله نن سهار په اعتراض راوتلي دي. د دې سیمې خلک ادعا کوي چې تېره شپه پر استوګنیزې سیمې د توغندي د لګېدو له کبله 4 ملکي وګړي وژل شوي دي چې یوه ښځه او 4 ماشومان دي. دوی ادعا کوي چې دغه توغندې د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل شوی دی. د فراه ولایت روغتیایي مسولین وایي په دې ولایت کې په نشه یي موادو د اخته کسانو شمیر تر 15-15 هم اوښتی دی. دغه ولایت د معتادینو د درملنې د کلینیک سلاکار پاچا خیل ازادي راډیو ته ویل چې دا شمیره ورځ تر بلې په ډېرېدو ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له هغو کسانو سره چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ژوند کوي خواخوږي ښودلې او هغوی د ده په باور د هند د ظلمونو قربانیان بللي دي. عمران خان له هند څخه د پاکستان د بیلېدو د دوویمې کلیزې د لمانځلو پر مهال نن په یوه بیان کې ویلي چې د خپلواکۍ ورځ د خوښۍ یو فرصت دی، خو دی وایي د کشمیریانو د وضعیت له کبله خواشینی دی. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم نن د دغه هیواد د خپلواکۍ په مناسبت وینا د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلازمینه مظفر آباد کې وکړي. او د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ د تیر شپې تر ګډوډۍ وروسته خپل هوایي فعالیتونه له سره پیل کړل.
اوریدونکو د پاکستان صدر اعظم تاسوار ویدل چې په مظفر آباد کې وینا وکړه پارلمان ته. د دغه وینا جزئیات تاسو زموږ په پاڼه باندې اورېدلی سئ، وروسته به په خبرونو کې هم درته جزئیات وړاندې کړو. اوس به ورسو خان محمد سین ته چې د دې ساعت د ازادي راډیو سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان له 19 کلنو نه د لږ عمر د فوټبال ټیم د آسیا د مرکز په سیالیو کې 4 مقام خپل کړ. دغه ټیم د سه شنبه په ورځ د آسیا د مرکز په وروستۍ سیالۍ کې 2-0 په مقابل کې د ایران پر وړاندې ماته وخوړه. د افغانستان د فوټبال له 19 کلنو نه د لږ عمر ورزشکاران په مجموع کې 4 سیالۍ ترسره کړې چې د ازبکستان او ترکمنستان له ټیمونو سره مساوي او د تاجکستان او ایران پر وړاندې ماته وخوړه. د دغو سیالیو د اتلوالۍ د ګټلو لوبې سبا پنجشنبه د ایران او تاجکستان د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. مخکې له دې د افغانستان له 19 کلنو نه د لږ عمر د فوټبال ټیم په خپله درېیمه سیالۍ کې 1-3 په مقابل کې د تاجکستان پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د انګلستان د معلولینو د کرکټ ټیم افغانستان ته په 12 منډو ماته ورکړه. افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د انګلستان ټیم په چوغټل او خپلې د توپوهانه پریکړه وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک وایي د انګلستان ټیم د وولو غاړو په سوځېدو سره افغانستان ته یو سل وسل ویخمنډې هدف وټاکه. افغان لوبغاړو شیرین آغا او جمیل شاه د سیالې ډلې دوه دوه لوبغاړي وسوځول، خو افغان لوبغاړو د خپلو نهو غړو په سوځېدو سره یو سل اته دېرش منډې جوړې کړې. د افغانستان د معلولینو کرکټ ټیم په نړیوالو سیالیو کې تر اوسه درې لوبې ګټلې او دوه یې بایللې دي. ټاکل شوی نن د انګلستان او هندوستان د ټیمونو ترمنځ وروستۍ لوبه وشي. مسی له خپل پخواني هم ټیم نه غوښتي چې نیو کمپ ته بیرته وګرځي. مسی ویلي خوښ نه دی چې نیمار په ریال مادرید ټیم کې وګوري. د جرمنی له پارسیان نه د نیمار له جلا کېدو سره اوس مسی هم په دغه قضیه کې ښکېل شو. مسی دوه کاله مخکې هم ډېره هڅه کړې وه چې نیمار په بارسلونا ټیم کې پاتې شي چې د ایم ایس این مثلث روغ پاتې شي. په ورته وخت کې سان ورځپاڼه وایي که رونالد مادرید بریالی شي نیمار برنابنو ته ولېږدوي د فرانسوي لوبغاړي پل پوګبا له جذبولو لاس په سر کېږي. دغه ورځپاڼه ادعا کړې چې ریال مادرید له نیمار سره ژمنه کړې چې که برنابنو ته انتقال شي په اونۍ کې به ولکه پونډه ورکړي.
اوریدونکو اوس دوه پروګرامونه درته لرو، د اساسي او بشري حقونو پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. دا خپرونه مو تر پنځو بجو ده.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یې ومنئ. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیگناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د څیړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نه سي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکړي او څوک حاضر نه کړي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسي په دې باندې شهادت ورکړي خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجنی علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د شهود ونه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او دته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیګناه بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی
دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کې لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غونې چې هغه ټوپک وغیره وسایلی دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بې ګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د ساراندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې ساراندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه، د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوی سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجربه په اساس باندې کوی سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی، مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات د یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ورکې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون؟ بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان وه، آیا روانو پیاده چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شوه؟ نو دغه د کشفي ارګانونو د تجاربو او د خبرې په اساس باندې کیدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شواهد ورکوي، شهادت ورکوي، دا باید دغه اسرار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي، که داسې د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی و د مجنی علیه د ساراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې و ساراندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو دغه هغه قبلېدای نه سي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دي چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
او کچری شاهد، کچری مثال د وی پی کې شاهد راځي یو ځل شاهدی ورکوي خو بیا ورسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچری دروغ ویل کېږي، په هغه مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
کچیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، تبن دغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ری شهادت ورکي، بیا چې کله بل ورته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دای نه راځي نه حاضرېږي د شهادت، نو بنا موږ درې نه و جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجې نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې، په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندولۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي محکمې ته، چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه بغه سره به د خپل شهادت وړاندې کی. که چیرته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې به د محکمې له طرفه دای په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا و د دیونه خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. ما د کوچي لو مرزار کړي چې سبای اورې بلیږي دوی تری زینه
کیش دی ولاړ کوچي نشتا او متا کیش دی به کو چې خون نرا کوي نا او کوچا
نن مو د کوچنی ژوند له تاریخ، ارزښت، ستونزو او خېګنو څخه خبرو. په پیل کې ورو چې د کوچنی ژوند لرغونتوب تر کومه رسیږي.
غار میشته دی دورې نه راورسته کوچنی دورې شروع شوه. د خلکو په مالونه ساتل د افغانستان خپل ورشوګانې وي خپل شنه ځایونه کېګدې به درولې.
کوچان لخپل رومانټیک ژوند څخه سومره خوختي
کوچې تو خورا امازون دا ما سره زه دغه پاستا چوکي او زه په غتیګه باندې ناست ما تاقه کوچې تو خوان را
لیلا کوچې وا کوچې او لیلا چسړلا لیلا نه جوړوا بیګه.
او مسول کسانو دوی ته سکړی دي
د افغانستان د اساسي قانون پرناک هغه حقوق چې د افغانستان اساسي قانون نور اتباع او تور کړی کوچې ته مر کړی.
دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدر من اوردونکو، لوی شنه او کله هم خزان وهلی سپری دختي په دې دختو کې نری شمال، سړه هوا، د بلبلانو د نغمو غږ، زای زای د کوچیانو سری او شنی کېږدی د کېږدیو ګرد چاپېره معصوم کوچۍ مېرمنې چې کوچیانی رنګ رنګ جامې پرتن وي او له درې تیږو جوړ شوي نغري ته ناستې وي په طبیعي ډوډۍ پخوي. بل پلو بیا میږې وزې پسونه او واړه ښایسته بچیانې هغه څه دي چې لیدلې د هر انسان په زړه کې د آزاد ښکلي او یو ډول رومانتیک ژوند حس پیدا کوي. دا چې د کوچیاني ژوند تاریخ تر کومه رسیږي دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه پوښتلي دي.
د نړۍ اکثره قومونه لومړی په کوچیاني ژوند مصروف و، خصوصا په افغانستان کې د غار میشتۍ د دورې نه را وروسته کوچیاني دوره شروع شوې ده. د خلکو به مالونه ساتل، د افغانستان ښکلې ورشوګانې وي، ښکلي شنه ځایونه وو، هلته به ژوند کاوه، مالونه به روزل او کېږدۍ به درولې. څو بالاخره په زراعت بوخت شول، کلي یې جوړ کړل، ښارونه یې جوړ کړل. نو په دې اساس ورو ورو د افغانستان د کوچیانو شمیر کمیده او کلیوال او ښاریان کېدل. لیکن بیا هم کوچیاني ژوند لا تر اوسه هم پاتې دی. پسرلنۍ مینې یې جوړې کړې، وړنۍ مینې یې جوړې کړې، د منې مینې شته.
ژوند چې هر ډول وي، له ځان سره ستونزې او اسانتیاوې دواړه لري. کوچیاني ژوند هم خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. په نوره نړۍ کې هم کوچیان شته، خو دا چې پرمختللي هېوادونه دي، نو کوچیانې هم د اقتصادي او اقلیمي مجبوریت له مخې نه، بلکې د سایل او سیاحت لپاره له یوې سیمې بلې ته کوچیږي. د قبایلو د وزارت پخوانی وزیر او د علومو اکاډمۍ علمي مشاور سلیمان لایق وایي چې په افغانستان کې لا هم اقتصادي او بنیادي بدلون نه دی راغلی، نو کوچیان هم خپل ژوند په ډېرې سختۍ سره مخ کې بیایي.
په ډېرو متمدنو هېوادو کې لا کوچیتوب ادامه لري. مثلا د دې جملې نه د روسیې په هېواد کې، تاجکستان، قرغزستان په اولی کې غرونو ته ځي او هلته کورونه جوړوي. دا لیکن د کوچیتوب په ماهیت او نوعیت کې ډېر فرق دی. مثلا ځینې خلک ډېر آسمان خلک ښاري خلک دي، آسونو ګلې لري، هلته غرونو ته ځي. هغه دموږه د کوچیانو غوندې نه دي چې د اقتصادي مزیقې تر فشار لاندې کډه کوي، بلکې د ورشوګانو د آسونو د تربیې او د داسې. هغه دموږ کوچیان د ډېرې زمانې کوچیان دي، له عذابه ډک ژوند لري. آفرین دي دوی ته، خو دوی ورسره عادي شوي دي. مثلا تاسې وګورئ، ته د امیدوارې ښځې په باره کې فکر وکړه چې هغه نه پوهېږي چې دا به چېرته طفل دنیا ته راوړي. او له لګیا روانه یې، پنډ یې په سر یې، او افغاني بچیان یې په غېږ کې نیولي. کوچیان ډېر اولاده زیږي. یو شاعر ته، یو لیکوال ته، یو سیاح ته، دا ډېر یو ښکلې لوحه ده. دا دوی کېږدۍ په تالو کې، په درو کې، په ډېرو ښکلو ځایونو کې چې ګلان دي، چینې دي، د دوی رمې په غرونو کې. لیکن که په خپله د کوچي اساسي ژوند ته مراجعه وکړي، له عذابه ډک ژوند ده.
د کوچي سرپناه د هغه کېږدۍ ده، له وحشي حیواناتو، باد، باران او د تورې شپې له تیارو څخه خپلې خیمې ته پناه وړي او هلته د خوندیتوب احساس کوي. دا چې دوی ته په خیمه کې دننه کوم شیان ضرور دي، له 55 کلن حاجي ګل آغا څخه مو پوښتلي دي.
څلور اردو ده په 200 باندې دا تکمیلېږي. خدای مې دغه نه بنې چې 4 لکه سي تنابونه لري، او دغه د ورې بچیانې چې دي، د دې وړۍ دي، دونه به موږ لیمسي جوړول، بیا به هم داسې ګلان پکې وهل. ډېر به ښه کاکه ښکارېږي. ډېرو کوچیانو کې اوس هم شته. جام به پکې وه، کټو به پکې وه، چایجوش به پکې و، ځي به و، د منګي نه به د دې اوبه ډېرې یخوالی پیدا کاوه، د لرګي کاسې به وي، هغه سیاسرې به خپل وړب کې لمدول. بیا به خمیردان درلود، خمیردان به خټین و، درې تیږې به ورته کېښود، یو ذاتي به طبیعي پې باندې کړه.
د کوچیانو ژوند په مالدارۍ استوار دی. شیدې، مستې او د حیواناتو غوښې هم خپله خوري او هم د نورو اړتیاوو د برابرولو لپاره خرڅوي. کوچی ګل زمان وایي دا چې کوچیان له خپلې مالدارۍ سره ډېر زیات بوخت دي، نو دې ته وخت نه پیدا کوي چې بې ځایه او حق ناق له یو بل سره لانجې وکړي، ځکه خو ډېر بې جنجاله خلک دي.
کوچی ته بنه ده وز خپل ایمه، خو دا دومره وخت کې مونږ چا سره دروغ نه دی کړی، درب هم نه لګي. کوچی سره نه ده، کوچی چې خپل منځو کوي، کلمې بدریغه بدریغه وای، دا زړه یې خوشحالی. شپېلې به مونږ وخلی، شپېلې کې به مونږ کول، دا رقم یې به پیراوچه کوم چې به مونږ پول نو هغه میږي به شپېلې کې واورل، نو هغه به روانې سابه پیپېدلې، او بدلې به مسیلې کنه، نو یې به مونږ راسه په ظلم ګوتې کېده. سیاشو کې مې در معلومه سیمه خبره پوهېږل. کوچیاني ژوند یو برکت ده، یو ګټه ده، یو ایمانداري ده.
د پخو مور کوچیان بیا په تیر کوچیاني ژوند پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هغه وخت دا چې خوښ و، نو د جوارو ډوډۍ به هم خوند ورکوه، اوس په پلو کې هم هغه مزه نشي پیدا کوی.
کوچی تو خورا هم زونده ما سره چې دغه پسته چوکۍ او زه په هغه تیږه باندې ناست یم، ما ته هغه کوچېتو خوند راکوي. پسرلی به میږې به چلنګې شو، بیا تی به بچیان پکې د ها هوبه وه، داسې به وچلکې ما به زړه سره تازه و. ته اوس ما ته دا چوکۍ خوښه کړه، دا کاغذونه داسې داسې کدي میا ته 60 روپۍ هغه راته ومانې ماش، زه په دې باندې ته پوهېږم چې دا پرزه ته رقم کوم. خو دا خپل کسب ده کنه، دا خپل کسب روزګار ده کنه.
کله چې موږ له کوچیانو سره خبرې وکړې نو ګڼ شمېرو له دینه شکایت کاوه چې دوی اوس د خپلو مالونو لپاره څړځایونه نه لري، نو ځکه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو یو شمېر کسان بیا وایي چې په ځینو سیمو کې بیا کوچیانو هم د خلکو ځمکې نیولې دي او خپل مالونه په زور پکې پیایي. په دې اکله د کابل اوسنکی سلیم وایي
خلک غریبان خلک ډېر لري، کومې چې مثلا زورواک سره لاس لري بل لري، د خلکو په منځکه تجاوز کوي، منځکه نیسي، خپل مالونه پکې څرایي. او کله کله چې مثلا ګرمسیل طرف ته ځي په هغه وخت کې ځنې شایان نور انتقالوي او هر رقم کوچیان شته.
د سلیم په وینا په کوچیانو کې مهربانه او بې وزلي کسان ډېر دي، نو ځکه پکار ده چې د دوی ستونزې واورېدل شي او د حل لاره ورته پیدا شي. امین ګل کوچای له دولتي مسؤولو کسانو څخه غواړي چې د دوی مشکلات دې حل کړي.
چا سره چې هغه مالداري ده، مالداري هم داسې مالداري ولا که پاتې چې نه خوند واخلي، یعنی تاسې یقین وکړئ دغه اوس هم درې دانې بوزه ته په دمونږ په کور کې جای په جای ولاړه ده. موږ ګرم دوغونه دغه خپل اقتصاد دمونږ خراب ده چې د دغې ساتنه نه سو کولو، نور هم لغمانو ګرم سیر منطقو ته لېږلي دي. نو دغه کې خاص توجه د دولت یا مثال د خبرې موسسې کوم کومک چې د چا له لاسه کېږي، نو هغه کې د سرپنه کې موږ سره زموږ مالداري نورم ښایسته شي.
کوچان هم د نورو ځای خلکو په سیر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سرځاینو نشتون، د وچکالۍ له وجې سپېرې دښتې، بچي د زده کړې له نعمت څخه بې برخې کېدل او داسې نور مشکلات هغه څه دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. موږ په کابل کې د قبایلو وزارت د کوچانو لوی ریاست ته ورغلو، د کوچانو ستونزې مو ورسره شریکې کړې. د یاد ریاست له رئیس استاد حبیب الرحمن سره زما همکارې فرشته مرسل مرکه کړې چې دا اورېدو بلنه درکو.
تاسو خپله د کوچیانو د مسؤول په صفت باندې دلته کار کوئ چې دلته د کوچیانو لوی ریاست ده، خپل مسؤلیت مو څومره ادا کړی؟
موږ چې څه وایو باید طرحه ولرو. یو چا ته زه وایم چې دا کار وکړه، اما زه باید هغه ته د حل لاره پیشنهاد کړم. د ولسمشر مصوبه ده، حکم یې ده چې په 100 مکتبو کې باید 9 مکتبه کوچیانو ته جوړ شي. زه لاړم جلال آباد او د کونړ مشکلات، د لغمان او د کابل مربوطه 14 ولسوالۍ، دا ټولې ما وکتلې. ډېر نږدې وخت کې مې طرحه جوړه کړې ده. دلته زه غواړم اداري مکلفیتونه واضح کړم، د دې به شاهد و چې دا کار به زه عملي کوم. مثلا د جلال آباد د کوچیانو لیسه زلاړم مال نږدې ولیدله، دغه ټولو ته مې عملي جزئیاتو ته نظم د حل لار پیدا کړ او اقدام مې. خو دا من حیث د یو مسؤول درې ما وظیفه ده زه دا کار وکم. د ټولو عزیزانو خصوصا د تاسې غوندې قشر نه مې هیله دا ده چې دا ټول مسؤلیت تنه ماته مه پرېږدئ، ځکه کوچۍ 2 میلیونه انسان ده. د دغو 2 میلیونو انسانانو د مشکل د حل لپاره لاس سره ورکو او په مخکې لاړ شو.
څومره تاسې د کوچي په ژوند کې بدلون وینئ؟ یا د دومره وخت آیا دولتي چارواکو کار ورته کړی دا کافي و؟
ځینې بدبختۍ طبیعي شکل باندې راغلي، مثلا وچکالۍ راغلی، د کوچانو رمې ماجرې سوې افغانستان نه ووتې، زلزلې راغلې، بارانونه او دا مشکلات راغلي. ان طبیعي شکل باندې ځینې مشکلات ایجاد شول، کوچۍ ډېر وټکول شو، کوچین هر څه واخیستل. خو په ځینو مواردو کې ما سره همکاري نه کیږي چې هغه مشکلات حل شي. کوچای که ته وګورې ته به وژاړې، کوچای که ته وګورې د تا که نور هیڅ ورسونه رسیږي، عجب کې ځان کې رسی دا ته ورکې. د افغانستان ټولو ولایتو کې که د موږ ریاستونه دي، کامرین مې دي، هدایت مې ورته کړی چې د کوچي په ژوند باندې څومره وخت د ریاست دي سوی، څه دي کړي، لاسته راوړنې دي چی دي، مشکلات چی دي، او آینده کې د پلان چی ده. په دې ځل کې
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه، تاسو له رئیسانو نه پوښتنه کوئ چې په ولایاتو کې چې تر اوسه دې څه کړي، راتلونکی پلان دې څه ده. که همدا پوښتنه موږ له تاسو وکړو چې تاسو راتلونکی پلان څه ده؟
زه به د افغانستان نافذه قوانینو په چوکاټ کې څومره قوانین چې وضع شوي دي، کوچي ته من حیث د یو انسان، من حیث د یو افغان کوم حقوق ورکول شوي دي، زه به د هغوی د حقوقو نه قاطعانه دفاع کوم. ښه په جرأت که هر ارګان وي، هر څوک وي، زه به خبرې ورسره کوم، د هغوی حقوق به ترې اخلم. د مثال په طور زه
تاته وایم، ما د کابل له والي سره د دوه درې ورځې مخکې جلسه وکړه. د کابل د څوارلسو ولسوالیو نه ما مشران کوچان ورته راوغوښتل. که عملي یې نه کړي را سره، موږ سره اخلاصمندانه قدمونه پورته نه کړي، موږ هم من حیث د یو مامور خپل مکلفیت بیا ادا کوم.
درنو دوستانو، په دې هیله چې کوچان خپل خوښ او هوسا ژوند بیا پیدا کړي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسو. تر بیا ښې چارې.
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.